السلام علیکم. په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي راډیو په دې یو ساعته خبرونه کې به په شمالي ولایت کندز کې د پولیسو پر دفتر د ډلیز برید جزئیات ترسره شریک کړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له تدابیرو به خبر سي چې وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو د څارنې او له منځه وړلو په اړه نیولې دي. په استرالیا کې مو د افغانستان او هند ترمنځ د کرکټ د دوستانه لوبو په وروستیو پرمختګونو خبرو. نور مطالب هم لرو خو تر خبرونو وروسته به درته خبر سي. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د امریکا د کانګرس یو پخوانی غړی وایي د ایران جمهور رئیس حسن روحانی او د هغه شاوخوا کسان په ټینګه غواړي چې تهران له امریکا سره ښې اړیکې ولري، او د اوکراین د ختیځ شخړه کې شکل دواړه اړخونه ادا کوي چې د جګړو په جریان کې سیمې نیولې دي. خو لومړی وار ورکوو اجمل تورما ته چې د افغانستان مهم خبرونه واوروي.
د کندز ولایت د امنیه قومندانۍ په نوې ودانۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته د 5 انتحاري ملکونکو په وژلو سره پای ته ورسېده. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت چارواکي وایي راتلونکې اونۍ به د افغانستان د اجرایه رئیس دوهم مرستیال او د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره پاکستان سفر وکړي، او ټاکل شوی چې د ټاپي پروژې د غړو هیوادونو لسمه غونډه سبا په اسلام آباد کې جوړ شي. بشپړ خبرونه واوري. د کندز ولایت د امنیه قومندانۍ په نوې ودانۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته د 5 انتحاري ملکونکو په وژلو سره پای ته ورسېده. دغه نښته نن سهار 10 بجې
پیښه.
دغه ولایت د امنیه قومندانۍ وایان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې دغه 5 تنو ملکونکو له ډلې لومړی یو انتحاري حمله وکړه، او بیا نورې د قومندانۍ په دروازه کې له پولیس سره ونښتل. ښاغلی حسیني وویل چې په دغه نښته کې یو پولیس ټپي شوی او په ملکیانو کې چاته مرشوبله نه دا وختي د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي راتلونکي اونۍ به افغانستان د اجرایه رئیس دوهم مرستیال او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره پاکستان ته سفر وکړي. د دغه وزارت وایي اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سفر کې به دواړه هیوادونو چارواکي په دې خبرې وکړي چې په کوم شمیر سره افغان کډوال د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د نوموړي په وینا دغه شان په دغه سفر کې به د هغو 1.5 میلیون کډوالو په ستونزو هم خبرې وشي چې قانوني اسناد لري. ټاکل شوی چې د ټاپي پروژې د غړو هیوادونو لسمه غونډه سبا په اسلام آباد کې جوړ شي. د افغانستان د قانون او صنایع وزارت وایي رفیع الله صدیقی نن یوې خبری غونډې ته وویل چې په دغه غونډه کې به د دغه پروژې د عملي کار پیل خبري وشي. نوموړي زیاته کړه چې په دغه غونډه کې به د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند استازي ګډون وکړي او د دوه ورځو لپاره دوام کوي. د ټاپي له ترکمنستان څخه د افغانستان لپاره پاکستان او هند ته د ګاز د پایپ لاین د غزولو مسله په 2002 زیږدیز کال کې مطرح شوې، خو لا تر اوسه یې عملي کار نه دی پیل شوی. او روسي خبردار چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د هندستان د کرکټ په ملي لوبډله سره تمریناتي لوبه کوي. په لوبه کې 5 هندي لوبډلې وګټله او بیټنګ ته ودرېدل. هندي لوبډلې په ټولو 500 اوورونو کې 355 منډې جوړې کړې او 15 افغان لوبغاړي وسوځول. اوس افغانستان بیټنګ ته ولاړ دی او په 28 اوورونو کې شاوخوا 300 منډې جوړې کړې او 2 کسان سوځېدلې دي. دا په استرالیا کې د 2015 کال د نړیوال لوبو لپاره تمریناتي لوبې دي. دا ول د افغانستان خبرونه د میاو نړۍ خبرونه جانقا الکو زیوړان کوي.
د امریکا د کانګرس یو پخوانی غړی چې په تیر دسمبر میاشت کې ایران ته سفر کړی و وایي جمهور رئیس حسن روحانی او د هغه د شاوخوا کسان په ټینګه غواړي چې تهران له امریکا سره اړیکې ښه کړي. جیم سلاټر یې چې له 1993 نه تر 1995 کال پورې په کانګرس کې د کانساس ایالت ډیموکرات وکیل و په دې باور دی کچیر د ایران د اوسنی مشرتابه د هڅې ناکامه شي د ایران په حکومت کې ممکن لا سخت دریزی واکمن شي. سلاټر د دوشنبې په ورځ په واشنگتن کې د اتلانتیک شورا په نامه څېړنیز مرکز کې خبرې وکړې. د ویل ایرانیان احترام ته سخت ژمن دي او دوی دې مسلې ته سخت لیوال دي. سلاټری ازادي راډیو ته د جنوري میاشت کې ویلي وو د ایران د اټومي پروګرام د لانجې د حل لپاره په تدریجي ډول د وی معاملې رامنځته کېدو ته هیله مند دی. د اوکراین د ختیځ شخړه کې ښکېل دواړه اړخونه ادا کوي چې د جګړو په جریان کې سیمې نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې لپاره ډیپلوماټیکي هلې ځلې روانې دي. د آزوف رضاکار غونډ نن د ټولنیزو شبکو له لارې وویل د ماریوپول ښار په شمال ختیځ کې یو شمېر کلي نیولي او روس پلوي بېلتون غوښتونکي له بندري ښارګوټي آزوف څخه به شاته مولي دي. د یاغیانو پوځي وایان ادوارد باسورین تېره شپه وویل بلتون غوښتونکو د دیبال سیف په نامه ترانسپورتي سیمه محاصره کړې او له عمومي لوی لارې سره یې د هغې ارتباط پرې کړی دی. د دې سیمې د 25,000 اوسېدونکو اکثریت له خپلو کورونو څخه وتلي دي. په تېرو څو میاشتو کې په دیبال سیف سیمه کې سختې جګړې شوې وي او د اوکراین د ختیځ په جګړو کې له 5,000 زیات کسان وژل شوي دي. ټاکل شوی چې د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې مشران سبا ته د اوکراین د ختیځ د شخړې د ختمولو په مقصد غونډه وکړي. د ماليزیا فدرال محکمې په مخالف سیاسي مشر انور ابراهیم باندې د لواطت د سزا حکم تایید کړ، خو د هغه ملاتړي وای دا یو سیاسي حرکت دی. د ماليزیا فدرال محکمې نن د انور لپاره د 5 کلونو بند حکم تایید کړ. فدرال محکمې په مارچ میاشت کې استیناف محکمې ته د 28 کلن انور ابراهیم غوښتنه رد کړه. د استیناف محکمې انور ابراهیم له یو سیاسي همکار سره د لواطت په تور محکوم کړی و. د فدرال محکمې په دې حکم سره انور له سیاسي فعالیت څخه منع شوی او نشي کولی چې د 2008 کال انتخاباتو کې ګډون وکړي. د حکومت مخالفان وایي د فدرال محکمې دا حکم د انور پر ضد د اوږدې مودې کمپاین یوه برخه ده. انور د ماليزیا د صدر اعظم مرستیال و او د 1990 لسیزې په وروستیو کلونو کې له واکمن ګوند څخه لرې کړی شو. د بشري حقونو د څارنې سازمان د انور محکومول انتخابي ځورونه بللې ده. او د سامسونګ سمارټ تلویزیونونه ممکن د خلکو خبرې واوري او له نورو سره یې شریکې کړي. د جنوبي کوریا د دې کمپنۍ په تلویزیونونو کې د غږ اورېدلو ټکنالوژي ځای په ځای شوې او له انټرنیټ سره د تلویزیون د نښلېدو په صورت کې د خلکو خبرې او مکالمې انتقالولی شي. سامسونګ وایي د معلوماتو راټولولو مقصد د تلویزیون د ټکنالوژۍ لاخه کول دي او استعمالونکي بندولی شي. انتقاد کوونکي وایي په سامسونګ تلویزیونونو کې دا ټکنالوژي هغه آله ده چې جورج اورویل په 1984 کې په خپل ناول کې یادونه کړې وه او د ادباو د تلویزیون د پردې جاسوسي بللې وه. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. و مریدل چې په کندز ولایت کې وسلوالو مخالفینو د پولیسو پر دفتر ډلیز برید کړی دی. جزئیات یې څه دي پروانه خبرونه کې به واوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دغه واد کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو د څار لپاره آمادګي نیولې ده.
افغانستان امنیتي ځواکونه ټول ډېر په جدي توګه باندې دغه وضعیت باندې نظارت کوي او موږ کوشش کوو تر څو خپل پیشګیرانه تدابیر ولرو.
تکه سوي سبا چهارشنبه په اسلام آباد کې د ټاپي پروژې په اړه یو مهم غونډه جوړه سي.
ای جلسه سرنوشت ای پروژه را با مباحث او بحثای کې صورت میگیره تعیین میسازه.
د سپورت لنړۍ څخه به په روانه خبرونه کې په استرالیا کې د افغانستان او هند ترمنځ د کرکټ لوبي په ورستي پرمختګونو خبر سي. په دوهمه نیمه کې د سپورت او کور کلی ونیس پروګرامونه هم لرو. د ازادي رادیو سره پات سي د خبرونه ظفر به ظاهر د اکرام مسکینیار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. سی ازادي رادیو ته غوښتل چې وړاندې په خبرونه کې مو هم د خبرونه په معرفي کې مو اوریدل. د کندز په شال کې هغه ځنوژن کې برید کوونکې وژل سوې چې د پولیسو په مرکزی دفتر نن سهار برید وکړ. د لمړني راپورونو لمخې لمړی دوه تنو خپل ځنونه د پولیسو له دفتر سره وچول او بیا د دوی ملاتړ هڅه وکړه چې د پولیسو مرکز ته ننوځي. د چې د پیښې جزئیات څه دي د خپل امکار اجمل اریان څخه به وره چې همدا اوس د ټلیفون پر کښه دی سره. اجمل اریان مهرباني وکړي جزئیات دی او جګړه کم ځای ته ورسېدل.
زه لومړی پوښتنه تاسو ته د ویډیو څنګه دا وړاندې کوم. دا پکې نن د سهار رامته سو ان شاء الله چې نه کې پنځه تا یات چې د پولیسو نه فرغه ځان کې وښتلې کومو ته امنه کومه باندې نه وي وښتل نو چې لومړی کوم چې انتظار ورکوي او څلورتنه نور ځړې چې داخل د کومنداري چې خو د پولیسو د پبلک دا څلورتنه نور ډېر مشکل شوي دي او د امنیت کومندان عبدالصبور نصرتي وایي چې په دغه پېښې کې یو پولیس زخمي شوی ده، خو بلې خوا ته د کندز د حوزي حکم چارواکي وایي چې تر اوسه پورې دغه درې تنه زخمي دي چې
بله اریان صاحب ډیر زیاته مننه جمالاریان وو د خراب د تخنیکی ام ستونزله کباله د زموږ همکار ژغ مو سمونه ورېدل سو خو جزئیات روسي جزئیات د چې نن سهار دغه پیښه سوی و پغه کې پنځه کس بریټ کوونکې د کندوز د په کندوز ولایت کې د امنیت قمندانۍ نوې ودانۍ ته نن وتلی و او چارواکي وایي چې دوی د پولیسو یونیفورم پتن کې درلود دوی ټول د امنیتي چارواکو لخوا وژل شوي دي او دغه راز د کندوز مقامات وایي چې په دې پیښو کې یو پولیس هم زخمي شوی دی دغه جګړه اوس پای ته رسیدلې ده په همدې امنیتي مسایلو په لړ کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې فعالیتونه څاري او د لمنځوړلو لپاره جدي تدابیر نیول شوی دي د کورنیو چارو وزارت په هلمند کې د اسلامي دولت ډلې د یو مسؤل وژل کېدل د دې تدابیر یو بیلګه بولي او وایي چې د هڅه نورې هم پراخېږي د امنیتي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې حکومت یې باید مخنیوي ته سرلوسه پیاوړي اقدامات وکړي په دې اړه نور تفصیل له قبله تر رحمت افغان پراپور کوي
که څه هم د کورنۍ چارو وزارت په هیواد کې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه او د ډلې ته د جنگیالیو جلب او جذب نه ردوي خو ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه د دې ډلې د لمنځوړلو وسیله لري د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل افغان امنیتي او استخباراتي ارګانونه وضعیت لنګدې ساري او د اسلامي دولت د جنگیالیو د لمنځوړلو لپاره جدي تدابیر روان دي
داعش یا هغه کسان چې ځان داعش بولي او دا سیمو کې فعالیت کړی او دا موږ معلومات استخباراتي معلومات هم شي موږ نو څه کولای دي نن کار وکړو نو افغانستان امنیتي ځواکونه ټول ډېر تجربه توګه باندې دغه وضعیت باندې نظارت کوي او موږ کوشش کوو تر څو خپل پیژندنه تدابیر ولرو او په هغه ځای کې کوم فعالیت وکړي دوی لمند یو څو
که څه هم ښاغلی صدیقی د هغو ولایتونو او سیمو نومونه یاد نه کړل چې د اسلامي دولت د ډلې فعالیتونه په کې لیدل کیږي خو له دې وړاندې په لوګر فراه ننګرهار زابل غزنی کونړ هلمند او کندوز ولایتونو کې د دې وسلوالو نښې نښانې لیدل شوې دي دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د ملي امنیت ځواکونو د دوشنبه په ورځ په هلمند کې د اسلامي دولت ډلې یو مسول مولوی عبدالرؤف خدام او د هغه پنځه ملګري ووژل په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي که حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونو ته جدي پام ونه کړي نو په نږدې راتلونکي کې به افغان حکومت په یو ستر ګواښ بدل شي جاوید کوهستانی ازادي رادیو ته وویل د اسلامي دولت کسان اوس په افغانستان کې د ځالو په جوړولو او ځان ته د خلکو په جذبولو لګیا دي
داعش والی یا هغه کسان چې داعش لپاره کار کوي به یه تخلی زمینه ځان ته برابروي ځال جوړوي تعلیم و تربیه کوي ځان ته په افغانستان کې طالبان سره خپل مشکلات له منځه یوسي او خپل مالی منابع او لوجستیکي منابع زمینه برابروي که پات دوبه کې د مخ کې د دینه چاوا ګرم شي دولت منظم پلان او پروګرام نه لري داسې عملیاتونه تر سره نکړي ممکن ډیره آینده کې دغه مسله سخت تمام شي افغانان لپاره
هغه ځکه کړه چې د پاکستان په ګډون د منځنۍ اسیا د یو شمیر هیوادونو جنگیالیو افغانستان ته مخه کړي او د اسلامي دولت لړل سره د یو ځای کېدو په حال کې دي دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف خنی د یک شنبه په ورځ د مونشن په امنیتي کانفرنس کې د اسلامي دولت ډله سیمه او نړۍ ته یو ستر ګواښ یاد کړ اسلامي دولت ډله په لومړي ځل په 2014 کال کې په عراق کې رامنځته شو او دا مهال د عراق په ګډون په سوریه او یو شمیر نورو عربي هیوادونو کې فعالیتونه کوي کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید وړاندې لدی چې د اسلامي دولت فعالیتونه په افغانستان کې پراخ شي باید په مناسب وخت کې لمنځه یوړل شي
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
تاسی ازادي رادیو ته غوښست د امنیتي مسالې ته خبر سو یو اقتصادي مسالې ته د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې ټاکل شوی د فبروري په 11مه نیټه یې سبا په اسلام آباد کې د ټاپي د پروژې په اړه یو مهم غونډه جوړ شي. دغه وزارت وایان رفی صدیقی نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې په دې غونډه کې به د ټاپي پروژې د غړیو هیوادونو پلاوی برخه واخلي. کارپوهان د ټاپي پروژې نه یوازې د اقتصاد لارخه ګټوره بولي بلکې خوشبینه دي چې په عمل کې دوه سره به په افغانستان او سیمه کې امنیت هم ټینګ شي. قسیم سولمال در راپور جزئیات راکوي.
ټاکل شوی د ټاپي پروژې د غړو هیوادونو پلاوی د فبروري په 11مه په اسلام آباد کې د دغه پروژې پر وروستۍ پرمختګونو او د تطبیق پر لارو چارو بحثونه وکړي. د قانون او پټرولیم وزارت وایاند رفی صدیقی د سېشنبه پر ورځ خبرلان ته کته هم دغه پروژې د عملي کېدو دقیقه نیټه یاد نه کړه، خو ویل چې د اسلام آباد په غونډه کې به په دې اړه بحث وسی.
در این جلسه روی دو مسئله بسیار عمده توافق میشه.
په دغه جلسې کې پر دو عمده مسئله موافقه کیږي. لومړی د پروژې د دولتلبۍ د وډونکو فرانسوي کمپنۍ ټوټال پاړه په فرانسې بحث کیږي. څو کار عملاً پیل شي، دغه راز د غونډه به د پروژې برخلیک وټاکي.
د شغلی صدیقی په وینا د اسلام آباد غونډه د چاپی پروژې د غړي هیوادونو د رهبرۍ په سطحه 19مه ده چې د افغانستان لخوا به د قانون او پټرولیم وزیر په مشرۍ یو پلاوی پکښې برخه واخلي. د چاپی د پروژې طرحه چې لمخې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال شي په 2002 میلادي کال کې رامنځته سوه. د قانون او پټرولیم وزارت ویاند رفی صدیقی د غرزوای د پروژه بنه یوازې دا چې افغانستان ته جیوپولیټیک اهمیت ورکړي، بلکې هر کال بورڅخه میلیونونه ډالر د ترانزیت د حق په توګه واخلي. صدیقی وای د دې ترڅنګ به افغانستان تر راتلونکو ډیر شو کلونو پورې یو اندازه ګاز هم لاسته راوړي چې مجموعي اندازه 2 میلیارد متر مکعب ګاز کیږي. دا چې د ټاپي پروژه د افغانستان له لویدیځو او ناامنو جنوب لویدیځو سیمو تیریږي، نو د کارپوهانو په باور دا کار به د همدې سیمو لپاره امنیت هم راولي. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر ازادي رجو تو ویل د ترکمنستان ګاز ته د پاکستان د اړتیاو په نظر کې نیولو سره دا هیواد مجبور کیږي څو د ټاپي په نامه د ګازو د پایپ لاین امنیت خوندي کړي.
مهمتر از همه ایست که پاکستان در اینجا نیازمند و مسئول از این پروژه.
تر طول مهم خبر داده چه پاکستان د دې پروژې محصول ته چې ګاز دی سخت اړتیا لري. بنان پاکستان مجبور دی چې په مجموع کې په افغانستان کې د ثبات لپاره او په خاصه توګه د همدې پایپ لاین د لارې امنیت په نظر کې ولري.
امنیت او ثبات امنیتی رو مد نظر داشته
باشه. شغل اکبر همدر رسوي چې د نن په افغانستان کې هم د کارموندنې لپاره د ټاپي پروژه حیاتي ارزښت لري. د افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادونو ترمنځ یو ستراتیژیک موقعیت لري، نو کارپوهان وایي چې د غیواد کولای شي له دې امتیاز څخه د ځان په ګټه اقتصادي او سیاسي ګټه پورته کړي. هغه مسله چې ولسمشر محمد اشرف غني هم تل ورباندې ټینګار کړی دی.
د افغان خزو د تولیداتو لپاره بازار موندنه کې دولتي او غیر دولتي ادارې څه مرسته کولای شي؟ د پښتون زواب او د ملمنو مشورې نن شپه په اتو بجو د امریکا غږ آشنا راوځي. د نجیب نو شباب په خبرونه کې واوري. د استودیو شمیره 0900010 د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان مورده خو وس تاسیع ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 او پر FM 3.5 صفه په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. کله انټرنیټ اسانتیا لري، ازادي رادیو پر انټرنیټ هم اوري او زموږ خبرونه او مطالب له خپل دوستانو سره شریکي. پاته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. او سم د لوبو د ګټه ورته نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبه د کرکټ د تیر نړیوال جام له اتل هند سره ده. لوبه روانه ده. هندي لوبغاړو خپل بیټنګ کړی دی او افغان ډلې ته 315 منډي هدف ټاکلی دی. تفصیل احمد شیبر څخه خبرو.
د افغانستان د کرکټ ټیم او د هند د کرکټ د ملي لوبډلې یو ورځنۍ تمریناتي لوبه د استرالیا په ایډلیډ کې روانه ده. د افغانستان تر اوسه پورې دوه لوبغاړي سوځېدلي دي او 140 منډې کړي دي. لومړی بیټنګ هند وکړ او په ټاکلیو 500 ورنو کې 340 منډې وکړې. دغه لوړ هدف ته هندي لوبغاړي د دې سربېره ورسېدل چې په پیل کې په 1400 منډو دوه لوبغاړي سوځېدلي وو، خو دریم لوبغاړی بیا په 140 منډو وسوځېده او د دوی د پیل لوبغاړي شرما 150 منډې وکړې چې له دې سره هندي ټیم په پښو ودرېد. دا لوبه نړیوال جام ته د تیاریو لپاره ده. ټاکل شوی دی چې د شنبې په ورځ نړیوال جام د نیوزیلند په کرست چرچ ښار کې د کوربه هیواد او سریلانکا ترمنځ پیل شي. بیا د یکشنبې په ورځ هند له پاکستان سره لوبه وکړي او د راتلونکي اونۍ د چهارشنبې په ورځ افغانستان د نړیوال جام لومړۍ لوبه له بنګلاديش سره وکړي. د نننۍ لوبې تر پیل مخکې د افغانستان د کرکټ ټیم کپتان محمد نبی خبریالانو ته په استرالیا کې وویل چې دا میچ زموږ لپاره ډیر مهم دی ځکه چې له نړیوال اتل سره لوبی شو. په نړیوال جام کې افغان ټیم په الف ګروپ کې له استرالیا، انګلستان، نیوزیلند، سکاټلند، بنګلاديش او سریلانکا سره دی. هند له پاکستان، ویسټ انډیز، جنوبی افریقا، آیرلند، متحد عربي امارات او زیمبابوې سره یوځای شوی دی. له دواړو ګروپونو څخه به څلور ټیمونه دوهمې مرحلې ته وځي.
تاسو یو ورځ چې په استرالیا کې د افغانستان او هند کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ تمرینونه روان دي. دا 50 ورځې لوبه سهار 8 بجې پیل شوې ده. دا چې د دې لوبې په اړه په کابل کې خلک څنګه هرکلی کوي او د دې مینوال څه نظر لري، په کابل کې به زموږ له همکار یوسف خان زدران څخه په دې اړه نور معلومات واخلو.
فری بازار تاسو اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې د ازادي رادیو مینوالو ته، د ازادي رادیو اوریدونکو ته احمد شیبر په یو تفصیلی رپورت کې د لوبې په اړه معلومات ورکړل. په کابل کې هم د لوبه د ډیرو مینوالو لخوا په خورا په مینه کتل کیږي او د کابل په ځای ځای دوکانونو کې، په هغه ځایونو کې چې تلویزیون نشته، خلک سره راغونډ شوي دي او لوبه ګوري. او هغه کسان چې تلویزیون اسانتیا نه لري، دوی د رادیوګانو له لارې، د فیسبوک له لارې، همدارنګه د ویبپاڼو له لارې دا لوبه په خورا مینه سره تعقیبوي. که څه هم دا یو رسمي لوبه نه ده، البته تمرینی لوبه ده، خو افغانان دې ته په خورا مینه سره ځکه ګوري چې دا د هندوستان یا د یوتل ټیم سره لوبه ده او نسبتا افغانستان تر اوسه ښه روان دی. که څه هم افغانستان په بالینګ کې بالینګ خو البته د هند پیاوړو بیټسمنانو ښه ټارګټ افغانستان لپاره جوړ کړ. خو افغانان اوس دا هیله لري چې تر څو دا لوبه داسې ډول مخته لاړه شي چې وکولی شي په ښه ډول سره، یعنی 500 پوره کړی په ورته وخت کې. افغانان دې ته خوشحاله دي چې دوی د هند سره لوبه لري، د څو اوریدونکو سره چې دوی په دوکانونو کې، په هوټلونو کې راغونډ شوي او د لوبه یې کتله. موږ له هغوی سره خبرې کړې، د هغوی نظر د لوبه په اړه ورو وروسته بیا.
زه جمال خان یم، بدوسه فاملی کې مې کور ده. موږ د درې میاشتې کېږي چې دې ته انتظار وباسلو، خو چې موږ څومره ورته خوشحاله اوس هم نا امیده کېږو نه، تنه خدای مهربان ده کېدای شي دا لوبه دی یا به ګټي یا به بایه کوي.
نقیب الله د شاه شهید نه موږ ډېر خوشحاله یو چې افغانستان ټیم ورلډ کپ ته وتلی. هر چا ته معلومه ده چې د افغانستان انډیا ترمنځ ډېر فرق دی. انشاءالله افغانستان چې دوی سره مقابله کوي، د افغانستان په خلاف بنګلاديش موږ ته به هېڅ شی نه برېښي.
وګوره کورونا هر څومر ته برېښولي دي، همدا ګوشکی هم
دوی چې دا لوبه له نږدې کتله، تر ډېرې د افغان لوبغاړو فیلډینګ باندې نیوکه کوله، انتقاد یې کوو چې دوی ونه شو کولای د هند د هندي لوبغاړو 15 کیچونه، تقریبا شاوخوا 15 کیچونه او یا داسې چانسونه چې کولی شو هغوی سوځولی وای او یا هند یې نوی پرېښودلی چې 315 شپېته منډې افغانستان ته هدف وټاکي. په هغې باندې انتقاد کوو. په هغوی هم په دې اړه هم د ازادي راډیو سره خپل انتقادونه شریک کړل چې په آینده لوبو کې افغانان باید فیلډینګ ته هم ډېره پاملرنه وکړي. لکه څنګه چې نسبتا نن دوی په بیټنګ کې خښوي دي یا په بیټوهنه کې خښوي دي او تر اوسه پورې یوازې دوه لوبغاړي سوځېدلي، دا غوې هم په دې اړه نظر اورو.
نن کچونه خطا شول دی، رسر مې نیم سلن در رسر مې پچا باندې او نیم سلن ډیر مشکلې سره کوي. په افغانستان وکړل در سلور کې چې خطا شول، کجی تر رسر مې مخ کې اوټ پینو زارت کل کوم چې دو نیم سو رنزم نو.
زه عبد الغفار د شوکه اوسیدم کې ما زمون نشنل ټیم ډیر کچونه ډراپ کړ. د روهیت شرما په نامه یو پلیر دا بیټسمن دا، هغه کچونه کنه ډراپ دی، افغانستان ډیر خپل مخ کې روانو.
محمد اسلام دی پکتیا ولا جزایریو برس وره مو کوم کیچونه جدی ده دوی ډیر خراب له وګورو چې موږ داسې کیچونه پیدا کې خو وخلی.
سره د کرکټ مینوال وای د افغان لوبډلې پیل د دوی له هیلو لوړ و، خو وروسته 15 شپږ زیاده چانسونه ځای شول چې افغان لوبډلې کولای شول د ان لوبغاړي نسبتا لوړ هدف تپری نګدي. نو دا په داسې حال کې لوبه ده چې نړیوال جام د راتلونکي شنبه پورې پیلېږي او دا د افغان لوبډلې لومړنۍ تمرینی سیالۍ ده چې دویمه هغه به د پنځم پورې له متحده عربي اماراتو سره ولري. بلې فریبا
مننه یوسف زدرانو د کابل سټوډیوز خیز موږ سره د افغانستان او هند کرکټ لوبډلو ترمنځ د لوبو جزئیات راکول.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د سپورت نړۍ څخه یو ری بیا ورزو د کونړ ولایت چې د کونړ نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې وسوالو طالبانو د غازی او نړۍ ولسوالۍ ترمنځ د ترافیکو پر وړاندې لوی لار تړلې ده او هیڅ موټر ته اجازه نه ورکوي چې پر سړک تګ را تګ وکړي. دا چې ولې او جزئیات ته دي روح الله انور منور معلومات راکړي.
د ناړی ولسوالۍ قومي مشر حاجی ملنګوای درې ورځې کېږي چې وسلوالو طالبانو یې سیمې ته غزیدلې سړک د ساو په سیمه کې تړلې او هیڅ ډول موټرو ته اجازه نه ورکوي چې له اسداباد څخه ناړی او یا له ناړی څخه اسداباد ته تګ راتګ وکړي.
دا د ناړی ولسوالۍ د درې ورځې د چلار بند ده. دغه مشکلات چې په دې لار باندې منطقه پرته ده، د برګې مټال نه نیولې تر کامدیش او ګوردیش او بریکوټ او ناړی او دغه د ساو او دغه
هغه وایي د لارې بندېدو سره په ناړۍ کامدیش او برګي مټال کې د خوراکي او نور موادو نرخونه لوړ شوي او هر څوک یې د اخستلو وس نه لري.
په دې لاره باندې د خوراکي سامان یا بل سبزي یا بل دغه چل چلند ولایت مریضانو ټول په دې لاره باندې نن لاره د درې مورز د بند ده.
هغه له وسلوالو طالبانو غواړي چې د ملکی خلکو په وړاندې له هر قسم زور زیاتی لاس واخلي او زر تر زر دې لار خلاص کړي. د کونړ ولایتي شورا غړی حاجی شیرزمین وای وسلوالو طالبانو په یاد سیمه کې په سړک کې ریموډ لرونکي ماینونه ځای په ځای کړي او د بمونو تر څنګ په لوړو ځایونو کې مورچې نیولې چې په لاره تلونکو موټرو باندې ډزې کوي.
د غویانو ګډ په ساحه کې تیږې اچول شوې دي او د ساوت طرف ته د غویانو ګډ طرف ته دواړه طرف ته طالبان ناست دي. ملکي خلک هم تیرېږي، ډزې پې کوي او ګاډي په صورت عموم مسدود، لار په صورت عموم د ملکي خلکو او د نظامیانو ټولو په وړاندې بنده ده. یو غاړه ملکی خلک هم نفریدي او نظامیان هم نفریدي. عمومي د لارې کې د پنځشنبه د ورځې نه دی فاته لارې بند ده. حتی مریضان چې دي زخمیان دي هغه هم نه انتقالېږي او خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ.
هغه وایي تیر ورځ د ملي اردو یو قراردادي چې شخصي موټر کې له ناړۍ څخه اسداباد ته د تګ په حال کې و په موټر ورته ډزې کړي چې په نتیجه کې موټر چلوونکي او دوه نور کسان وژل شوي او یو ماشوم ټپي شوی دی.
پرون غازی آباد په ساحه کې د چورک په ساحه کې یو غواګۍ موټر هغه د مخالفینو لخوا وشتل شوی چې درې نفر پکې مړه دي او یو نفر ماشوم پکې زخمي شوی دی. چې دغه غواګۍ موټر چې و امنیتي قطعاتو ته اقبالات کوو هغه هم پنخه شوی دی.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادۍ راډیو ته وویل نن هم افغان ځواکونو هڅه کوله چې له سړک څخه ماینونه لري او لاره د ترافیکو پر مخ پرانیزي.
په پکتیا ولایت کې د ښځینه ناروغانو د ستونزو د هواري په موخه د نرسنګ دوه کلن کورس پرانستل سو چې ټولې شپږ دېرش برخوالې نجونې دي. چارواکي وایي په دې سره به په پکتیا کې د ښځینه ناروغانو ډېرې ستونزې هواري سي. دا وته پام له نور تفصیل سره.
د پکتیا مې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دوه کلونو کې به په لر پرتو ولسوالۍ کې د ښځینه روغتیا پال شمیر تر دې هم ډیر شي او له دې شمیر زیاتوالي سره به دغو ښځینه ناروغانو ستونزې کابو شي چې په لر پرتو سیمو کې وي او په خپل وخت یې روغتونونو ته رسیدګي نه شوای کولای. د عامې روغتیا رئیس باز محمد شیرزاد د ښځینه لپاره د نرسنګ د دوه کلن کورس د پرانیستې پر مهال وویل چې دا مال د پکتیا په لر پرتو سیمو کې لام خلک بشپړ روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. په دې ډول روزنیزو کورسونو سره کېدلی شي د خلکو یو شمېر څه چې ډېرې ستونزې راکمې کړل شي. نوموړي زیاته کړه چې له نن ورځې څخه ایسته به شپږ دېرش تنه نجونې د دوه کلن پروګرام په اوږدو کې د ای سي ټي ډي موسسې له لورې د نرسنګ په برخه کې روزل کېږي چې تر فراغت وروسته به په لرو پرتو سیمو کې په دندو ګمارل کېږي چې د دوی دا ګمارنه به د خلکو ستونزې راکمې کړي.
دغه پروژه ده د اتلس د دوو کارو لپاره ده. په پکتیا ولایت کې موږ د دې خویندو په انتخاب کې د ولایت مقام خاص همکاري زموږ سره موجوده وه او چې مساوات باید په نظر کې وي د هرې ولسوالۍ نه او دغه سیمه مراکز نه شاته زموږ خویندې نه وي د ټولنې په همکارۍ سره او د هغو نه د تعهد په اخیستلو سره چې د فراغت نه وروسته په خپل محالاتو کې په خپل کلینیک کار کوي دوه دوه خویندې موږ د هغې ساحو نه انتخاب کړي او کوم ځای کې چې زیات ضرورت هلته د ولسوالۍ روغتون نه و درې خویندې
نوموړي زیاته کړه چې تر دې پخوا هم دوی د قابلګۍ کورسونه دایر کړي، خو هغه قابلګانې هم د پکتیا د نفوس په کچه کمې دي او نشي کولای په خپل وخت ټولو ناروغانو ته رسیدګي وکړي. د نرسنګ د کورس په جوړېدو سره هغه نجونې چې د ازموینې له لارې دې کورس ته لار پیدا کړي خوشحاله دي، وایي چې دوی به وکولی شي له دې لارې د خپلو خلکو خدمت وکړي. د کورس یوې ګډونوالې وویل دا نرسنګ د دې کورس یو شمېر ګډونوالي چې نه غوښتل د کلتوري محدودیتونو له وجې غږ خپور شي وویل چې په دې ډول روزنیزو کورسونو سره کېدلی شي د نجونو له روزنې وروسته د لرو پرتو سیمو او کلیوالو ښځو ټولې هغه ستونزې چې نه یې شوی کولی حل لار ورته پیدا کړي هوارې شي. دا یادولو ده چې تر دې وړاندې هم د قابلګۍ په برخه کې په لسګونو ښځینه روغتیا پالې له دې ډول دوه کلنو زده کړیزو پروګرامونو څخه فارغې شوې، خو ځینې یې د یو شمېر کلتوري او امنیتي ستونزو په سبب نه دي توانېدلې چې په لرو ولسوالیو کې دندې اجرا کړي. خو دا لومړی ځل دی چې د نرسنګ په دغه تنظیم شوي پروګرام کې د لرو پرتو سیمو ولسوالیو نجونو ته د جذبېدو پر مهال د لومړیتوب حق ورکړل شوی دی.
د کابل په وخت پوره دوه نیمې بجې سوې. جانه قاله کوزی په سټوډیو کې دی د مهمو خبرونو د لنډې سره.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په تیرو 40 ساعتونو کې په یو لړ ځمکنیو هوایي عملیاتو کې 40 وسلوال مخالفان وژلي. د کندوز ولایت امنیت قومندانۍ په نوې ودانۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته د 50 تنو انتحاري حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسېده. ټاکل شوی چې د تاپي پروژې د غړو هیوادونو یا پاکستان او هند ته د افغانستان لارې له ترکمنستان نه د ګاز د پایپ لاین د غځولو 19مه غونډه سبا په اسلام آباد کې جوړه شي. د هند کرکټ ډلې د افغانستان په وړاندې په لوبه کې په ټولو 500 اورونو کې 355 منډې جوړې کړې او 15 افغان لوبغاړي وسوځول. دا مهال افغانستان بیټنګ ته ولاړ دی. د امریکا د کانګرس یو پخوانی غړی چې په تېر ډسمبر میاشت کې ایران ته سفر کړی و وایي جمهور رئیس حسن روحانی او د هغه د شاوخوا کسان په ټینګه غواړي چې تهران له امریکا سره اړیکې ښه کړي. د اوکراین د ختیځ شخړه کې ښکېل دواړه اړخونه ادعا کوي چې د جګړو په جریان کې سیمې نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې لپاره ډیپلوماتیکي هلې ځلې روانې دي. د مالیزیا فدرال محکمې په مخالف سیاسي مشر انور ابراهیم باندې د لواطت د سزا حکم تایید کړ، خو د هغه ملاتړي وایي دا یو سیاسي حرکت دی. او د سامسونګ سمارټ تلویزیونونه ممکن د خلکو خبرې واوري او له نورو سره شریکې کړي.
د نن ورځې اونیزې خبرونې سپورت او کور کلی درته لرو او ریدو ته را سره پاتې سئ. خو تر هغه دمخه یو نړیوال مطلب دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې روسیې د اوکراین په اړه تړونونو څخه سرغړونه کړې او د اوکراین ختیځ ته نور پوځي مهمات هم استولې دي. د امریکا جمهور رئیس دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره له کتنې او خبرو وروسته وکړه. تفصیل د جنقه الکوزي په راپور کې.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په سپینې ماڼۍ کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره له کتنې وروسته په ګډ خبري کانفرنس کې وویل د دې پر ځای چې روسیې د اوکراین له ختیځ څخه چې روس پلوي بلتون غوښتونکي پکې د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګیږي پوځي وسایط او وسایل ایستلي وای، دې سیمې ته نور ټانکونه او توپونه هم استولي دي. د امریکا جمهور رئیس زیاته کړه په اوکراین کې د روسیې یرغل نړیوال اتحاد نور هم غښتلی کړ او خبرداری ورکړ چې روسیا د ټوپک د میلې په واسطه پولی نشی استلای.
We continue to encourage a diplomatic resolution.
موږ د دې شخړې د سیاسي حل لپاره هڅونو ته دوام ورکړ او په دې ونه کې هم ډیپلوماټیکي حل ځای روان دي. موږ په مطلق ډول په دې خبرې توافق لرو چې یوشتمه پیړۍ به تفاوت نشي پاتې کېدای شي د اروپا پولې دي د ټوپک د ملي په واسطه لسره وخل شي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له جمهور رئیس اوباما سره په خبري کانفرنس کې ویل روسیې دوه ځلې د اوکراین له ځمکني تمامیت نه سرغړونه کړې، یو ځلې په غیر قانوني ډول کریمیا الحاق کړه او بل اپلای د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوو بلتون غوښتونکو ملاتړ ته دوام ورکړ. مرکل دا هم ویل که څه هم چې له روسیې سره د اوکراین پر سر سیاسي حل له ستونزو سره مخامخ شوی، خو بیا هم د سیاسي حل لپاره هلې ځلې کوي.
موږ د یو ډیپلوماتیک حل هڅو ته دوام ورکوو که څه هم چې په دې کار کې زیات خندونه رامنځته شوي دي، په دې څو ورځو کې به موږ وګورو چې آیا په مسله کې ټول شامل اړخونه غواړي د خبرو میز ته کښېني. ماتل ویلي چې د اوکراین د ختیځ ستونزه پوځي حل نه لري، موږ باید خپلې ټولې هلې ځلې یوه سیاسي حل ته متوجه کړو.
د جرمني صدر اعظم دغه راز وویل په اوکراین کې د اروپا سوله ییز نظم له خطر سره مخامخ شوی. مرکل په کانفرانس کې وویل زه له اروپا نه راغلی یم او وایم که چیرې موږ د هیوادونو د ځمکني تمامیت او حاکمیت له اصولو نه تیر شو، موږ به د اروپا سوله ییز نظم ونه شو ساتلی. په عین حال کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو شورا د دوشنبې په ورځ په برکسل کې غونډه وکړه. په روسیې او د اوکراین په ختیځ کې پر روس پلوو بلتون غوښتونکو باندې د نورو بندیزونو د لګولو په اړه بحث وکړ. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی وویل له شورا سره په لیست کې د 1900 اشخاصو او 9 مؤسسو یا ادارو نومونه شته چې د شتمنیو قید او د ویزو بندولې په نظر کې نیول شوي. موګیرینی وویل دا بندیزونه د اوکراین لپاره د جرمني او فرانسې د سولې د پلان تر څرنګوالي پورې ځنډولې دي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبول میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د ورستۍ سرګندونو لپاره چې د اولمپیک سیالیو لپاره کړي تاسو خبرو هم درز به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له ورستۍ حال هم خبر شیم. خو له هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو لوبغاړو په دوبۍ کې په نړیوالو سیالیو کې درې مډالونه وګټل. د تکواندو د لوبې د فجر په سیمه کې وشو چې اتلو لوبغاړو ته د تکواندو د نړیوال فدراسیون امتیازونه هم ثبت شول. افغان لوبغاړو مصطفی، فرهاد او وهابزادی په ترتیب سره د سرو زرو، سپینو زرو او برونزو مډالونه له دغو سیالیو وګټل. په دې لوبو کې ګڼ شمېر هیوادونو برخه اخیستې وه او افغان لوبغاړو هم له څو مودې راهیسې ورته چمتووالی نیولی و. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په استرالیا کې خپلې دوه تمریني لوبې وګټلې او د نورو لوبو لپاره هم چمتووالی لري. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ویل د اډلیډ سیټي ټیم په وړاندې د افغان ټیم دوه تمرینی لوبو بریا افغان لوبغاړو ته روحیه ورکړي چې نورې لوبې هم په بریا پیل کړي. افغان ټیم له هند سره چې له استرالیا نه په خپل لومړی تمرینی لوبه کې ماته خوړلې تمرینی لوبه کوي او له هغې وروسته له اماراتو سره هم دوهمه تمرینی سیالي لري. افغان ټیم به د فبروري په 13مه په نړیوال جام کې خپل لومړی رسمي لوبه له بنګلاديش سره وکړي. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم لپاره نوې روزونکي وګمارل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل درې څلوېښت کلن بوسنیایي اصل جرمنی سلوان اسکلیزیچ ورسله هغې د ملي ټیم روزونکي انتخاب شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم اصلي روزونکی یوسف کارګر ټپي شوی دی. ښاغلي کاظمي په خبره ښاغلی اسکلیزیچ له دې مخکې په جرمني کې د فرانکفورت له ټیم سره او همداراز د 19 کلنو او 10 کلنو له ټیمونو سره د روزونکي په توګه کار کړی دی. د لوبو مهم خبرونه مو اوریدل. را بشو د پروګرام د اصلي مسالې په لور. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې په برازیل کې د 2014 میلادي کال د اولمپیک په نړیوالو مسابقو کې د ګډون په هدف تیاری نیسي. د کمیټې مشر د یکشنبې په ورځ په کابل کې په خبري کانفرنس کې ویل چې په همدې خاطر یې له یو شمېر هیوادونو سره تړونونه امضا کړي دي. بلخوا د سپورت د برخې یو شمېر کارپوهان وایي چې د اولمپیک ملي کمیټه باید لوبغاړي له رواني او فزیکي اړخه آماده کړي او دوی د نویو تخنیکونو د زده کړې لپاره بهرنیو هیوادونو ته واستوي. نور حال نجیبه زمان په دغه راپور کې
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مسؤلان وایي چې یو شمېر هیوادونه د ته چمتو دي څو د 2014 میلادي کال د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره د افغان لوبغاړو په روزلو کې همکاري وکړي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مشر فهیم هاشمی د یک شنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل په همدې هدف له ترکمنستان، سریلانکا او هند سره د همکاریو تړونونه لاسلیک شوي دي. شاغلی هاشمی زیاته کړه په پام کې ده چې د افغان لوبغاړو د شې روزنې په هدف له یو شمېر نور هیوادونو سره هم تړونونه امضا کړي.
کشورایي کې میتونه مردی قسمت همکاري وکونه کې موافقت
هغه هیوادونه چې کولای سي زموږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي له دوی سره موږ تړونونه امضا کړي دي، لکه ترکمنستان، سریلانکا او هند. او د یو شمېر نور هیوادونو سره چې غواړو تړونونه امضا کړو له دوی څخه به د ورزشي کمپونو د برابرولو غوښتنه وکړو او د اولمپیک له ادارې څخه مهم لوبغاړو ته د سپورت سپورتي بورسونو غوښتنه کړې ده.
ښاغلی هاشمی همدارنګه د افغانستان له ورزشي فدراسیونونو څخه غوښتنه وکړه چې د لوبغاړو په انتخاب کې دی له دقت کار واخلي او د ارزیابۍ لپاره دی تکړه او پر معیار برابر لوبغاړي د اولمپیک ملي کمیټې ته معرفي کړي. نوموړي زیاته کړه چې هر فدراسیون مکلف دی څو د 2014 میلادي کال د اولمپیک په لوبو کې د ګډون په خاطر خپل پلانونه او شرایط دوی ته وسپاري. په همدې حال د ورزش د برخې یو شمېر کارپوهانو په 2014 کال اولمپیکي سیالیو کې د افغان لوبغاړو ګډون یو ښه او مؤثر ګام بللی دی. د افغانستان د والیبال د فدراسیون مشر یونس پوپلزی وایي چې د اولمپیک ملي کمیټه باید پر افغان لوبغاړو پانګونه وکړي او دوی له فزیکي کیا و رواني اړخه اولمپیکي لوبو ته چمتو کړي.
د اولمپیک 2014 سیالي د فارابا ټول فدراسیون خپل لازمي آمادګیانه ونیسي، بل خصوص ټول سرمایګزاري پغه کسانو چې انتخاب کیږي او یا انتخاب شي باید واچوي، او په ځمن کې فزیکی آمادګیانه دي او رواني آمادګیانه دي ورزشکارانو باید فدراسیون په دې اکل باندې جدي تصمیم ونیسي.
دا په داس حال کې ده چې په لندن کې د 2012 میلادي کال د اولمپیک په سیالیو کې له افغانستانه شپږ لوبغاړو ګډون کړي وو چې یو پښینجلی و. له دغو لوبغاړو څخه که څه هم ښې لوبې وکړې، خو یوازې د تکواندو اتل روح‌الله نیکپا وتوانید د برونزو مډال وګټي. په همدې حال کې د اولمپیک د ملي کمیټې مسؤلان هیلمندي شي چې افغان لوبغاړي به وتوانیږي په برازیل کې هم له اولمپیکي سیالیو څخه ښې لاسته راوړنې ولري.
پراپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې وایي چې د 2014 میلادي کال اولمپیکي سیالیو ته چمتووالی نیولی او په همدې هدف د لوبغاړو د ښې روزنې او چمتووالي په خاطر له ګڼ شمېر هیوادونو سره ځینې تړونونه لاسلیک کړی دي. اوس به هم راشو د کرکټ په لور. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اوس وخت په استرالیا کې ده او هلته دوه تمرینی لوبې کړي او له دې وروسته دوه نورې تمرینی لوبې هم لري او بیا به په نړیوال جام کې خپلې رسمي لوبې پیل کړي. دا چې د افغان لوبډلې اوسنی حال څنګه دی، زموږ همکار الیاس صالح د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه کړي او په سر کې د افغانستان د ملي ټیم وروستی حال پوښتلی.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله الحمدلله پوره تیاری لري. د پوره تیاری سره به انشاءالله چې د نړیوال جام په رسمي لوبو کې برخه اخلي. مخکې له دې نه چې نړیوال جام رسمي لوبې شروع شي، تاسو ته بهتره معلومه ده چې هیوادونه ټول هغه هیوادونه چې په کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې برخه اخلي لوبډله استرالیا ته رسیدلي دي. زموږ لوبډله هم رسیدلې ده، خو ډېرې لوبډلو ماتې منلې ده. الحمدلله د افغانستان کرکټ ملي لوبډله تر اوسه دوه لوبې ترسره کړې دي. د استرالیا لیټ کار لوبډله سره چې دوه لوبې کې د دغې لوبډلې ته ستره ماته ورکړه.
تاسو چې وویل چې اډلیډ سیټي ته ماته ورکړه، د دې بریا سره اوس د هغوی روحیه څنګه ده؟
بالکل، د لوبغاړو روحیه ښه ده. خاطر دې چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله مخکې له دې نه چې استرالیا ته لاړ شي، په عربي متحده اماراتو کې سکاټلند او ایرلینډ ته دواړو لوبډلو ته ماته ورکړه. او تاسو بهتره معلومه ده چې افغانستان ایرلینډ ته وروسته له ډېرې مودې ماته ورکړله چې د خپل لوبغاړو ښه تاثیرات کوي. او دې سره څنګ کې کله چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله استرالیا ته روانه ده، دغه نو وړاندې خبرې ولسمشر اشرف غني او همداشان د خبرې ډاکټر صاحب عبدالله سره لیدنه وکړه او دواړو لوبغاړو ته تشویق کړل. د سرڅنګ چې افغانستان کې بورډ ته هم لوبغاړي ډېر تشویق کړي، ذهني اماده کړي دي چې په نړیوال جام کې ښه ولوبي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کوم ټیمونه سره چې سیالي کوي، هغه سره سیالونه مخکې مخامخ شوی دا هغه سره ملاقاتونه کړي کنه تر اوسه؟
او هیوادونه چې په نړیوال جام کې لوبي دا ټول لوبغاړي استرالیا او نیوزیلند ته رسیدلي دي. مخامخ لوبغاړو بده
تاسو ویل چې تر اوسه د افغانستان د ملي کرکټ ټیم دوه سیالۍ ترسره کړې ده د اډلیډ سیټي سره. په دې سیالیو کې او په تمرینونو کې کوم ورزشکار تر اوسه زخمي شوی ده کنه؟ یا تاسو ته کوم داسې احوال گزارش راغلی چې کوم ورزشکار په دې جریان کې زخمي شوی ده کنه؟ او ورزشکاران د روحي او بدني له لحاظه دواړو له لحاظه آماده دي کنه د نړیوال جام سیالوي ته؟
لوبغاړي دي الحمدلله آماده دي. تاسو به سره معلومه راشي تمرینات پر مهال باندې کله کله لوبغاړي سطحي تپونه اخلي، بصیرن ته پکیږي، خو امکان نه لري چې داسې شي وي. تر اوسه پورې موږ ته کوم رسمي راپور نه راغلی چې کله به کوم لوبغاړي نشي کولای چې په نړیوال جام کې د افغانستان استازیتوب وکړي. نو انشاءالله لوبغاړي آماده دي او په ښه ډول به د افغانستان استازیتوب کوي.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بل یو موزه صفی الله ستانک ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم. هیڅ دی ولې جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. په وړو انجنو او مشمون باندې د غول توان نه دل وړو کارونه کول څنګه دي؟
بس سبا کې بس ډېر سختې په موږ تیر شوې بس د مور فلر راسه
لیزنی کسان په مشمون باندې دی هغوی لوست نه پورته کورونه کوي
چې سبا ورځ باندې به د فردي کوسلر شو اده شي نو به راغی کار یاد نه به په خپل مور یا فلار یا خپل خاندان کې دیږي یعنی به هیڅ پینځه کلن هغه به دا کار نه کوي
نن له دې موضوع سره تمثيل ورام چم شوی لمه فرشتي مرسل سره وسی در من اوریدونکو لباس او توان نه پورته کارونه د ټول خلکو په تیری بیا د ماشومان لپاره ډیر زیان رسوي. په ځینو کورنیو کې دا چې مور یوازې وي بیا دې ته نګوري چې ماشوم د کور ټول کارونه نشي کولای ورسپاري کلی پر منځي او تو پرې کوي دیک پرې پخوي په ماشوم باندې نور ماشومان ساتي چې دا کار بیا اکثره وخت ډیر بدې پایلې لري. په دې اکل ورسته غږیږو لومړی دغه ماشومان خبري اورو چې په کم عمر کې د کور ډیر کارونه پرې شوي.
نوم شرافت دې ولایت مې راهار کله سره په ما شویرختي خبرې وسکور کې وځا او بره وړه او سبزی وړه ورزي غوړي وړکه وړي رختي خبرې مونږ ډېر وړکه ما ټول تر نه باندې کولو والله لګر سخت ورته ځکه وړکه ما بس مجبوري و بس سبا کې بس ډېر سخت په موږ تیر شو بس د مور فلر راسه
نو مې حضرت ولید نو ګرد ول سالم خوروال کلم پنځ پای بیت مې کول بیا په ګندو کې به مې راوړل فخر باندې دا باران به شو سپاسته به پلاس باندې به ختلو بس خل به مې ذاتي درد کوچای مچا به ګندو به سره بار کړ تر مې ډېر ظلم را سره کړ د کور ول آزاد کړم ان کښ څکار بس خدا کار هر شهر من کول چې درښت خبر ول راوړه بس چا راوړل بیا ځکو را لغاړې سه ډیر راته سخت کسان ده د شرایط سخت ورکه نه سي ذاتي ميل ځل دین خو مرګم دومره زیات راته سخت
دا چې کورنۍ والی په وړون جنو هغه کارونه کوي چې له توان نه پورته وي د ننګرهار له اوسیدونکو کیمیانه مو پختلې دي
ورېره مې مشته ده او خرزه مې مشته ډېرې دي 15 لسکلنی 10 لسکلنی لسکلنی شته پکې کور کار وته یادو چې په پخو یو ملمره شلوټاو چلم چور تیار کی ډوډۍ ورته واچي کنه یو ملمته ډوډۍ تیار کی دیک پکې دغه کور کې چې څه کاری دغه ټول په جنکیانو باندې کوي پدې چې سبا ورځ باندې به د فردي کور سلاړ شو اده شي نو به دغه کار یاد نه به په خپل مور یا فلار یا خپل خاندان کې دیږي یعنی به هیڅ پینځه کلن هغه به دا کار نه کوي نو کلن او ته کلن او د لس کلن نه پورته دغه ټول کور کار کوي منکو
خو ځینې کورنۍ بیا په انجنونو باندې د کور وړ کارونه هم نه کوي د کابل اوسیدونکو مریم وی بیا چې لوی شي خپل لستون سره مخ وي
د سیم باندې شي چې مثلا هیڅ کار دی جنوب باندې مون شي وای چې مونږ لونه دې نه زاویل دي یا نه زانه دي بده اصلا کار نه کوي کله چې وړای ته هم به کار نه کوي کله چې لوی شي هم کار به نه کوي
یا خو هغه کارونه وی چې وړین جنې او هلکان کولای شي د خلکو په وینا داسې کارونه ته د انجنې او هلکان تشویق شي بل درنه کارونه دي چې تر سره کولې ماشوم د ټول عمر لپاره ایبي کولې شي انجنیر ګل رحمان وایي چې د دوستانو ماشومان لام دی عمل مرګ جوړ بل سره مخ شول
کور کې دا واقعیت په خسو موږ تر بچانو د ماشومان باندې کار کاو مور باید بیرون کار کاو پر مثال د اس پی پی پر خو د چا په دیو کو خطر په دیو کو بل ورځ دا لوري دا د اس پی پی غاز زیات کړیو چې زیات کړیو د اس پی پی چاو دیو در لپاره زخمیان شو بیا دا نه پټه پات
او بوندو کې بیا ور او نغړای هم په وړونجونو کې چې دا کار هم ډیر خطرناک دی ګلمینه وایي چې په کلی کې وړنجلې تنار کې د اوبو کې هودل په وخت ور کې ولوي دا
کلی منځل په کوله چې کلی منځ چې نه کوله وال ته کول به ور کول جوړي بنا ور کوله تر شاد ویل چې ترانه ته اوبو کې دا چې کله اوبو کته کوله دی انجلې لمن چې بنشوي ترانه ته ولوي دا چې ترغه خل ګورتراله جکړه لاس یو قسمت مخ سوي
پخپله ګل مینا شپه کله نه لمور نه پاتې شوې. وایي میرې به یې د کور ټول درانه کارونه پرې کول. د هغه وخت بدې خاطرې تر اوسه په یاد دي. له همدې امله خو اوس په خپلو وړو ماشومانو باندې د هغو له توان نه پورته کارونه نه کوي.
اوزاق مې راخستې ور تازه کول چې کله مې دا اوزاق کته کوو باد شو باد پلاستیک په زغال باندې لوېدلی و په انګار باندې هغه ور واخیستله چې کله زما په دې ګل لاس باندې ولوېدله د ایره نه چې دا ور ایستوانه چم دا اوزاق ایستوانه چم خپل سیستم ورسوله. دوه میاشتې یو نیم میاشت زما دا ګوته زخم وه چې دا زه یې اوس مخکاریږي. تاثیر یې همدا دی چې فعلا تکلیف رواني مې پیدا کړی ده. درد هېڅکله ما نه فراموشي کله چې ما زه سق سره شي اما خبرې غونډه زما فضې ته راځي چې ما داسې کړي ما داسې کړي چې څوک وایي چې څه خاطره لري د ځوان نه زما خوش خاطرې به مې هېڅ به نه وي.
ملالی چې په کور کې له څلور ماشومانو سره اوسیږي وایي هر وخت په تیره بیا په یخه هوا کې داسې کار ماشوم ته نه ورسپاري چې هغه یې نشي کولی.
البته اوس وختونو کې هوا سړه ده. سهار وختي موږ ګورو چې یو وړ ماشوم ته ډېره غټه د ګاز ډبه لاس کې ورکړې ده چې دا وزه بیرون له دوکانه موږ ته ګاز راوړه. په داسې حال کې چې ماشوم زور نه رسیږي خو خیر دی ډبه په رقم چې وي هغه وړي تر دوکانه یې رسوي. په دې کې څو کیلو ګاز اضافه کوي. وزن یې دوه چنده کېږي. کله چې بیرته کور ته ګاز راوړي نو تبن چې په لاره کې ولاړې ژاړي. بله مهمه موضوع دا وه چې کور کې مور اتلې ده د خپلو خپلوانو کړه. واړه ماشومان کور کې پیښې دي. بیا خپل لور ته ویلي وو چې کله غرمه شوله ګاز ولګوه او هغه دیګ چې ستاسو په کور کې هغه به ګرم کړه. کله چې ګاز لګولی ګاز انفجار کړی دی. په روغتون کې ورغ دوه ماشوم پوښتنې ته. دلته هم مور غفلت کړی دی. کله چې کور وتلې ده مسؤلیت وړ ماشوم یعنی خپل لور ته پیښې دي. کله موږ د سپېکو سره مخامخ شو بیرته هیڅ وخت هر څومره که هر مور د کورنۍ هر فرد په دې باندې افسوس وکړي لاس ته نسره وللی.
د پکتیا اوسنکی امین الله بیا په دې غږیږي چې کوم کار ماشوم وکړي او کوم ته پرې نه خودل شي.
یو شوکا کورونه دي کنه یو داسې اگر وښنه دا کېږي دا بیله مسله ده نه. فرض مثال سلندر بلول کنه دا دې ته لازم نه دی ځکه وطن په زیات تشلوهات من دي یعنی د برپاده سبب کړی کنه یا په دیني ننګولې په خول یا په مو کې یعنی دا چې د کلیوالي په کسره کنه یا غیته یو ګړای ورکول هغه په سار وړل کنه یا منا دا چې دوی نه مول مخکې کول کنه یا وزایا ورغومه یا څه کنه الکون په عین شکل سره مقصد الکون دی مکتب کې مې چولې دي نه داسې شوکا پورونه پر مثال کا خاطی کول بوبونو په ګلول یا بمو ته خوري جوړ کنه یا غونی جوړه وایل کنه بیزیا مقصد دا ټول دوی ته نقص کوي کنه.
لسی او رواني پلوه هم هغه کارونه چې ماشوم ته درنوي تر سره کول ډېری بدې اغیزې لري. محمد نعیم چې د ماشوم د ارواپوهنې په برخه کې معلومات لري وایي
زبه د بیلګې په توګه داسې وایم که چېرته ماشوم چې نهه کلن یا لس کلن ماشوم وي دا د کورنۍ لخوا په ډېر سهار وخته جګوي دا ماشوم مسکین اول خو دا چې دا له خواږه خوبه راویښي ته به لحاظه وایي که چېرته ماشوم وي دی تاسو یو دم غږ پې مه کوئ ځکه چې کیدای شي د ده چون دغه عصبي رشتې ډېرې باریکه دي کیدای شي چې له دغې نه ده ته یو صدمه ور ورسیږي او دا یې له روحي یا له دماغ له خلال سره مواجه شي نو تاسو دا یې په ډېر ارامۍ سره له خوبه راپاڅوئ. خو اکثرا کورنیو کې موږ وینو چې په مغه خونه کې په مغه کوټه کې چې دا ماشوم ویده ده حتی تاغه بسترې پورې هم نه ورځي د مغه دروازې نه اونه یو فلانه چې دا فلانه یې ورغه کې هغه فلانه بیچاره خو په خوب کې دفتن دی راجګ شي د ده په اعصابو باندې ډېر غټ بورچ راځي نو دا ورته یوه ضربه. بل دا چې دی چې کله هغه چارځای ته ځي یا به هوا یخي یا به ګرمه دا خو طبیعي خبره ده یا به یې خپې لوڅي یا به پټې په دغه وړکوالي کې په دغه سن کې دی ورسره مخ کېږي نو ده ته په آینده کې ډېر لوی او غټ بوج د په اوږو باندې راځي. بلاخره د دې رشد د دې عقل د دې ودې او د دې استعداد او همداراز د دې دغه شخصیت په اړه باندې د غټه ضربه ده. دغه سې شاقه او درانده کارونه دغه سې او کارونه چې د ماشوم له توانه پورته وي د دې نه دې په کلکه ډډه وکړي ماشومان له دې نه وژغوري. که چېرته یو ماشوم په ناپوهۍ کې یو غټ بار دی غواړي چې جګي کې نو کورنۍ غړي او ازاد دې مکلفیت لري چې عاجل ورشي هغه ماشوم دغه کار نه منه کړي. ورته وایي چې زړګیه دغه غټ سطل ته مه اوچته وه ځکه چې تا په هډوکو باندې بوج راځي کېدای شي ملا مرۍ ته دې نقص وکړي په آینده کې کېدای شي بدن اعضاو ته دې نقص وکړي. په لحاظ ته کوشش مه کوه چې درانده بارونه جګي کې د دې مخنیوی وکړي نه دا چې ماشوم دې ته اړ باسي چې دودی درانده کارونه وکړي، دودی هاسې کارونه وکړي چې د دودی لسن سال وجود او د دودی وجود له ظرفیت سره دا ډېر غټ ټکر کړي. وړې نجونې چې په واړه سند کې دي په دو باندې هم دغه کورني کارونه همدغسې بوج کېږي، بار پې کېږي، درون بار. البته تناره نه د اوبو راښکل، لکه چینې نه د اوبو راوړل، همداسې نور د ماشوم کرارول یا غلي کول چې دا د هغې په جسمي او روحي سیستم باندې غټ بوج راولي، روحیه ډېره ضعیفه کوي. موږ په اکثران بانډو کلو کې وینو چې د کلي نجونکیانې ډېرې کمزوراته، ډېرې کمزړه دي. په هغه سند کې چې د دود وي رشد وخت ده، یعنی روحیه د دودی تازه وساتل شي، د دو روحي ورته مړې کېږي د درندو کارونو په واسطه. که نجونې وي که هلکان وي، د دود سند د تقاضا مطابق باید ورته کار وسپارل شي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. درنو دوستانو، اوس تمثيلي ټوټه اورو. په تمثيلي ټوټه کې دغو کسانو په اړه خبرې شوې چې په لک سودا پسې ټول ورځ په بازار کې تیروي.
سو سودا وکي شي مو بد کړه خیر سړي علاقه نه جنات
اوس بم نارات لیدا چیرې تیرې وې ټول ورځ هم تیر کړه
ته څه خبره ټول ورځ مو تیر کړه څه مو کول سړي علاقه سو څلور بازار مو غوښتي دي څلور
نو څلور نه چې اتم وې تر دې وخت خلاصې ده ما شومان هم راته پریخو زله د خوب نه نو وې شو چې تاسو تلې دا د ماخام دي
دون شي نه و چې ما خستی وای
و خزي داته څه خبرې کوي دومره لوی خرګي تر خوخه جوړي پیدا نشوي
د پښو یې واچول د پښو
اورندارې دا ماته معلومه ده ټول ورځ په دوکانو ګرځي چکر وې دی خلاړ شه خلاړ شه ټول ورځ تیرېږي به مازیګر وې سودا مې نه داخې
والله کوم چکر هم والی وي بس هم داس په دوکانو و ټول نه دوه ټول هیڅ شي دې نه خوشاله نه وای شي بلوا
سړیا چکر می دي د سر نه پات سی ز پدې یخ چکر تکلم خو څنګه وکم دونه کالی نه لرم چې سبا یو عادت ته واغوندم
ولا غره ګل محمد واده زر چخي سی واغڅ شو
غستا غ خو لیدلی دي
دا څه خبره ده و خزي چا غی لیدلی دي
ما مم دا ورته ویل ستړیا نه کې کو شی پیدا د سو ما ورته بلغه کالی دي سب دی واغوند خو نه مې دي څه وکم
و سړیا و سار واده کې خو نسم کولای چې ما یو کمی زبا غوندم
و خزینو دا خوار واده نه ده خو یو واده کې دی غوستی دی والا کړي څوک دی واده نه راو شړي ورندارې به دا خبر
کوم یا به دا نه کې ټوله لار بیا دا خبر ورته کولی بل هغه کالی چې سب دی وای په واده کې دی ویډیو کالی هغه دی زیب د پښو دی ما چولم نا جوړ شه زیب د ګزې دو بل کوم
خو سره زه خو هغه کالی وا غوندم اوس دغه تجاران خدای وهل چې شی راوړي چې تمام ورځ په تلویزیونو کې اعلانونه کوي اخر چې مارکیټ ته ورسه هیڅ شی نه وي
و خو ته خو هم دغه مړه کړی کنه چې ټول ورځ تلویزیون ګوري ټول ورځ اعلانات ګوري به چلار شي نه شي پیدا کوله دې ته دې تجار سره څه ته خپل برسل سره خې غزو
خو زه هم چې دون وای چې دا شی مې راوړي دا شی مې راوړي مې چلار خو هیڅ شی نه و راوړي
رښتیا شی خو بده څه خوښ
خو چې خو هم نشو خیر دی خو دی واده کې ماغه جامې واغونده یو ورځ تیره بوشي
خو سړی زه دا هم چې زه خو به دغه جامې واغوندم دا نور خلک به څنګه کوي
او خدایا او ورندارې دغه سره زه څوکم دی ټوله دنیا غم دی په سر پروت دی
دا خیر پیدا به زه خو بیا د واده وروسته به ولر سه په آرام او ورشتم په بازارو کې چې سم نه پیدا کیږي نه پیدا ا د دې خبره د تجارت چې شراوړي یت سب لباس رسته چې څوک واخ
نو څنګه کوي دا غوی سره موږ زور سم دی
یا زور خو نور سره لرو خو موږ یې باید سم شي راوړي چې څوک واسه بازار ته کالی واخی او مافیل داس د فتن پیدا شي چې چې واخ سره
و سره یو اوس دا واده په جای پرې ده دا عادي ورځو سره کالی اغه دی هغه کالی نه و خوري
یا دا دا رښتیا به سم شي دی چې نه راوړي سم شي د سپک چې واجه واجب کالی راوړي دا مافیل دي دا پلان دی بس جوړتو غره ولا کې ویلا دا غوستو
سوکھے چھ گولے اور رے
د خپل نیکاو د بابا پر کلی دی هدیرا کی دی خپلوان پرات دی سوکے پرون سوکے بابا وشتلی دوان دا سوکے چه گولی اور وی شتی جنازه را پاته دمر گی چغو کلی پورا قسطی پشنو جلگو باندی دو دو نگردی وانا خبر سوی کبل او را قسطی دفتای تا پار زوانا مورا وقت پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رہ جے دا ابھی پگیس کے وہی نکرم او مشم خوبنا جوانا کا سوچے چھے گولے اور رہے